السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې په دې نیم ساعته خبری مجله کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالب چارواکی وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنجشیر درې په خوله کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په جی کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو. اوس د وضعیت هم بیخي خراب ده.
د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، اسمت څاروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه ووایي.
طالبان او مخالفان وایي چې یو بل ته مرجوب لري. بریتانیا وایي د خپل اتباعو او متحدانو د استلو په اړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. طالبانو په پنشیر کې د هغو وسلوال مخالفان وایي چې نن یې د پنشیر درې په خوله کې یو بل ته مرجوب اړولې ده. په ګلبهارا او د جبل السراج په غرونو کې نن سهار 10:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفهي ډول دوام وکړ. تر اوسه پورې د جګړې له کبله دوه خواوو ته د مرجوبلو دقیق شمیر ده څرګند. د طالبانو یو چارواکي امیر خان متقی ویلي چې خبرو نتیجه نه ده ورکړې. متقی د پنشیر خلکو ته په پیغام کې ویلي:
ما بسیار کوشش ها کردیم که موضوعی پنشیر
دیره حدسی موکره چه ده پنشیر موضوع ده مفاهمه او مذاکره للاری حل سی، لیکن متاسفانه نتیجه ندور کرد.
دام نتیجه ندادن.
ده هم وویل ده افغانستان طول ولایتونه حتی کابل به جگره دوی ته سپارل شوی. پنشیر هم باید مقاومت وکړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د ایستلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگتن کې په تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل:
Last night in Kabul The United States ended.
تیرش په د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندي ځایونو ته د څه باندې 130 زره کسانو په لېږدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یوه تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپلو اتباعو متحدانو د ایستلو په اړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبري آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوحې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان وایي چې بریتانیا ډېر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې و. د بریتانیا د حکومت یو چارواکی ویل شاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په دې خبري کوي چې له افغانستانه بریتانیي اتباعو او هغو افغانانو ته د وتلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی و. د افغانستان بانک د بورډ یو جګپوري غړي د امریکا له خزانه وزارت او د پیسو له نړیوال صندوق څخه وغوښتل چې په هیواد کې د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د طالبانو په مشرۍ حکومت د افغانستان د اسعاري زیرمې محدوده اجازه ورکړي. د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر اسعاري زیرمه په امریکا کې ساتل کیږي. د امریکا په مریلند کې د مونټګومري پوهنتون د اقتصاد استاد شاه مهرابي چې له 2000 څخه د افغانستان بانک بورډ غړی هم دی، نن چهارشنبه رویترز خبری آژانس ته ویلي چې که د افغانستان اسعاري زیرمه کنګل پاتې شي، دا هیواد به له یوه اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنجشنبه پرانیستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجي دادګل ازادي رادیو ته ویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتو سرمشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. انتونیو ګوتریش پرون د اګست په 1 له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نږدې نیمایي وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګواښ سره لاسو ګرېوان دي چې شاید د عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودرېږي. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو سیالیو لیګ شپږیزه تر نامعلومې مودې پورې وځنډوله. کرکټ بورډ وایي دا پریکړه یې په هیواد کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د مالی او بانکي ستونزو له امله د شپږیزې لیګ د ټولو امتیاز لرونکو په همغږۍ کړې ده. د کرکټ بورډ سرپرست عمومي رئیس عزیز الله فضلي چې نن په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې په دې هکله چې شپږیزه به تر کله ځنډول شوې وي بله نیټه ونه ښوده. د پاکستان پوزوی تروریستی ضد قطعوی د اسلامي دولت یا داعش یولس وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د بریت پترس کې ووژل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وایي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یوه اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. اروپایي کمیسیون وایي د دې اتحادیې د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس ته کرونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسیون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. اروپایي کمیسیون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبي پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس ته کرونا پر ضد واکسین شي. او د کینیا حکومت د وحشي حیواناتو د لومړني عمومي سرشمیرنې له خبرولو سره هم مهاله وویل چې د حیواناتو د غیر قانوني ښکار په مخنیوي کې اقدامات بریالي دي. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د کینیا حکومت وایي چې له غیر قانوني ښکار سره د دوی مبارزه د چاپیریال او د حیواناتو له ساتنې سره مرسته کړې ده. د کینیا د حیواناتو په اړه د کینیا د حکومت د سرشمیرنې پر اساس اوس په دغه هیواد کې تر شپږ ډیر زره ډیر پیلان وسی چې د 2014 میلادي کال په پرتله 12% ډیر دی. په 2014 میلادي کال کې په کینیا کې د پیلانو ښکار ډیر عام و. په دې سرشمیرنه کې دا هم څرګنده شوی چې دیرش ډوله حیوانات د کینیا په نږدې 95% خوره کې اوسي. ویل کېږي چې د حیواناتو ښکاریانو ته د سخت سزا ورکړي مرسته کړې چې په دغه هیواد کې د حیواناتو ښکار کم شي او د هغوی نسل له انقراضه وژغورل شي.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په د هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې مخکې هم واوریدل نن سهار لس بجې شاوخوا د پنشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي وسلوالو ترمنځ جګړه ونښته. دا وروسته تر دې چې طالبانو ویل چې د پنشیر د لانجې د حل لپاره سوله ییزې هڅې کومې پایلې ته ونه رسېدې. دا چې په پنشیر کې تازه حالات څه دي، طالبان او هلته د ځایي مقاومت سرلارې په اړه څه وایي، زموږ همکار اجمل ان دا موضوع تعقیب کړی. د محل سره سټوډیو کې د یان صاحب بیا هم سړی مشي څه دي تازه جزئیات د پنشیر.
مننه. د پنشیر یا پنشیر ته څیرمه سیمه د پروان هغه سیمې چې پنشیر ته تمامیږي او پنشیر ته څیرمه پرتې دي په ګلبهار کې. هلته اوس رپورټونه وایي چې جنگ متوقف شوی دی، ودرېدلی دی او د مهال جنگ نه دی روان. هغه څه چې له نن سهاره کومې جګړې ونښتې شوي دي، دواړه لوري پکې یو بل ته د تلفاتو د اړولو ادعا کوي او خپل اړخ ته تلفات ردوي. خو لږ تر لږه طالبانو په پروان چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس د یو طالب وژل کېدل په دې جګړه کې تایید کړی دی. بل رپورټ نن سهار چې موږ تاسو په خبرونو کې هم درلودل او اوریدونکو ته مو ویل، هغه دا دی چې د طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر ملا امیر خان متقی نن د پنشیر له خلکو نه غوښتي وو چې د ده په وینا جنګ غوښتونکي دي وشړي او له اسلامي امارت سره دي یو ځای شي. دغه څرګندونو ته که څه هم په مستقیمه توګه نه خو په غیر مستقیمه توګه امرالله صالح چې د پخواني دولت د جمهوري ریاست لومړی مرستیال او اوس په پنشیر کې د مقاومت له مشرانو نه دی، دی وایي چې دغه د که څه هم مستقیمي د متقی خبرو ته اشاره نه ده کړې، خو لیکلي دي چې د طالبانو طالبانو ډلې ته په ځواب کې پر خپل فیسبوک کې لیکلي دي، ویلي دي چې په پنشیر کې چې کوم مقاومت روان دی هغه د ټول افغانستان د خلکو د حقونو د ملاتړ په خاطر دی. دا مقاومت په پنشیر کې دی، خو د ښاغلي صالح په وینا یوازې د پنشیریانو او د پنشیر په خاطر باندې نه دی. د همدارنګه په طالبانو باندې د وروستیو مقرریو او همدارنګه د بیو د لوړېدو له کبله انتقادونه کړي دي او خبرداری ورکړی دی چې که چیرته حالات همداسې روان وي نو د طالبانو په وړاندې به ډیر خلک ودرېږي. په عین حال کې په پنشیر کې زموږ خبریال راته وویل چې که څه هم جګړه آرامه شوې ده، خو هغه سیمې چې د جګړې ویره پکې ده هلته خلک د بیان خطو او جګړو د پیلېدو اندېښنې لري. تر دې مخکې مې رپورټونه لرل چې طالبانو د بغلان له خوا نم د خاواک په کوتل باندې راغلي دي او هلته یې ادعا کړې ده چې لږ تر لږه شپږ پوستې د وسله د مقابل لور نه نیولي.
بله انصاب، دغه جګړې په پنشیر کې یا د پنشیر په دروازو کې داسې مهال روانې دي چې طالبان د حکومت په جوړېدو لګیا دي. دوی وایي چې د برخه کې بحث هم نږدې شوي دي. تازه نړیوال ځواکونه هم له افغانستانه وتلي. د پنشیر لانجه څومره یو سرخوږی کېدلی شي طالبانو ته د دې لپاره چې دوی وزې حکومت په جوړولو بوخت دي، مجبور ټول افغانستان باندې ولکه ولري، اما دلته مقامات ورسره ده او دوی مقامات هم ادعا کوي چې موږ سره د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکي هم شته.
واقعا طالبان له یو جدي ننګونې سره مخ کړي دي. د طالبانو چلن له پنشیر سره نه یوازې دا چې په کور دننه ډېر دقیق څارل کېږي، بلکې په نړیوال کچه هم څارل کېږي. طالبان په پنشیر کې له یو داسې څه سره مخ کاری چې که وسلوال زور تلاسه چې یم خیخی پایلی تین راونه وزی، ځکه طالبان اوس چې افغانستان نیولی دی هڅه کوي چې جنگ پای ته رسیدلی وښیي، خلکو سره خپل برخورد داسې وښیي چې نرم برخورد دی، داسې وښیي چې ټولو خلکو ته د دوی په غېږ او لمن کې ځای شته. که په پنشیر کې ورته جګړه ورته رغاړه کېږي، دا واقعا د طالبانو په وړاندې یوه ننګونه ده او همدارنګه دوی غواړي چې د افغانستان له ټولو اړخونو سره دوی یو حکومت جوړ کړي او لکه تر لږه یو داسې حکومت چې هغې کې دوی وایي چې ټول خلک پکې ځان وویني. چې په دې برخه کې هم د پنشیر کې مقاومت، د پنشیر د مقاومت موجودیت او یو سوله ییز او نسبتا منونکی حل طالبانو ته مهم دی د حکومت د جوړېدو په برخه کې. د نړیوالې ټولنې هم طالبان هڅه کوي چې په اصطلاح داسې وښیي چې دوی غواړي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او په افغانستان کې دننه یو سمسمکۍ راوستل غواړي، چې دام په پنشیر کې د طالبانو چلن له ننګونو سره مخ کوي.
ډیره مننه اوریدونکو. همکار می اجمل اندو چې تاسو ته د پنشیر د دروازو د جګړې وروستۍ حال وایي. دا جګړه داسې مهال پیل شوې چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړښت په اړه یې مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې یو غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته ویلي چې د سیمې او نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د دوی ډیپلوماتیک او سیاسي تماسونه روان دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالب چارواکي وایي چې له اوږدو خبرو سلام مشورو وروسته د نوي حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پای ته رسیدلي. د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوي بلال کریمي د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به نوي حکومت اعلان کړي.
د حکومت ولی باړه باندې دون مرویل اسم سي کوم مشوري او بحثونه سي دوام درلوده، هغه تکمیل سوي دي، بشپړ سوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان سي. مرتضی به د یو نوی حکومت شاهدان یو.
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالی به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونډه ورکړل سي، نوموړي په دې اړه زیات معلومات ورنه کړل. دی وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولی درې ورځنۍ ناسته د تیرېدو شنبه په ورځ پای ته رسیدلې. ښاغلي کریمي زیاتوي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استازو د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفع کولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر لیکلی چې تیره ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړې. په همدې حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی. په اعلامیه کې راغلي چې سفیر له ستانگزی سره د هند پر ضد د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړې او مقابل لوري د اندېښنو د رفع کولو ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه شپه امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول له افغانستانه ووتل. له پنجشیر پرته طالبانو په ټول هېواد ولکه ټینګه کړې. طالبان وایي هڅه دا ده چې په پنجشیر کې رامنځته شوې ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. له تیرو دوو اونیو راهیسې د طالبانو او د پنجشیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. دا چې په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه، نه طالب او نه هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي. نړیواله ټولنه وایي د طالبانو کړنې له نږدې څاري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې، خو دا خلک په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي. د سې شنبې په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې هېواده ووتل، له هوایي ډګر یې هم تخلیه کړ، نو یو افغان ټیم دې ډګر ته د اوښتو زیانونو یوه سروې وکړه. دا چې دوی څه موندلې، تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. د ازادي راډیو ته وویل
که دا ټوټل یو سروې وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د هغه تخمینی چې ووایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی، چې دا ټول تجهیزات بیرته په حد اقل په هماغه پخوانۍ سطحه ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنجشنبې په ماښام ځان وژونکی برید وشو چې د نږدې 120 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراست د 14 له امله 13 امریکایي سرتیري ووژل شول. د 14 هوایي ډګر ته هم زیان واړوه. د دې ترڅنګ د اگست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي، چې تر 1.3 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤولانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره اټکل کوي چې د حامد کرزي هوایي ډګر په وروستیو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان لیدلی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څانګې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به واورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومې برخې ډېرې زیانمنې شوي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه ترمینل تعمیراتی وضعیت سکیوریټي کمرې د کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابرې سیستمونه د مخابرې دستګاوي ټول په ډېر فجع شکل ټوټې ټوټې شوي وو. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عیني شکل، هغه سرور روم یې چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي وو، په بل مخ اړول شوي وو.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شو.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم ډومېسټیک ترمینل. دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته په کار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې درته ویل ILS انسټرومنت لاندنګ سیستم د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی مطلب مو ډالر دی
میلیونه ډالر بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و یعنی د 40 او 50 کلو زاړه تجهیزات و ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه تر 10-15 کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوي وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول د یو ځلې تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلې ترمیم دا خو زمانګیر دي. اکثره داسې تجهیزات شته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړئ نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ اسفره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو 2 میاشتې حتی 3 میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ هغوی یو میاشت 2 میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کې بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر یعنې زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولې هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دیدی او ویزیبلیټی ډیره شوي او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان دا کار نشي کولای کڅرنګه؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کاری خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې چارواکی غلام جیلانی وفاو چې د غلطې هوایی ډګر ته د اوختو زیانونو او بیرته فعالولو په اړه خبرې کولې. تازه راپور نه دادی چې د دوه او یو بل هیواد فکر کوم ترکیه د دوی تخنیکی ټیمونه کابل هوایی ډګر ته رسیدلی او هلته هڅې پیل کړي چې دغه هوایی ډګر ژر بیرته فعال کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو یو بل موضوع دا چې لکه طالبانو پر افغانستان ولکا ټینګه کړې ده په اکثرو ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. نن مو مایکروفون ساسو خبرونه کې هم پر همدې موضوع خبرې وکړې خو هلته د سوداګرۍ خونې مرستیال ښاغلي محمد یونس محمد وویل چې دوی یوه کمیټه جوړه کړې او د ژمنه وکړه چې ډیر ژر به په بازارونو کې د لومړنیو توکو بیې کنټرول سي. په کندوز ولایت کې هغه خلک چې د خپلو کورنیو لګښت د ورځنیو چارو له لارې تامینوي وایي چې د پخواني حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنېدو سره په ښار کې کاروبار صفر ته راټیټ شوی او دمګړۍ زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخامخ دي. دوی خبرداری ورکوي چې ډیر ژر حکومت او د حکومت مشر معلوم نشي او په افغانستان کې سیاسي ثبات رامنځته نشي خای په هیواد کې د فقر او بیوزلۍ لمنه لا پسې پراخ شي. تفصیل په دې راپور کې
په کندز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنوي چارو منفي اغیزه کړې ده. 45 کلن اختر محمد له 40 کالو راهیسې په کندز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې 10 کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وای په خای هر ورځ 15 منه کچالو چپس کول او پلورل خو وسلاته منو زیات چپس نشي پلورلای
منفي تاثیر خو ډیر کوي ځکه چې مخکې به 15 منه کچالو یا 10 منه کار کو او تقریبا اته نه منه راغلی هغه په دې خو د خپل غوړی او دغه نه پوره کوي ځکه چې مخکې 1500 روپۍ غوړی اوس نه هڅه ودی شلکم نه هڅه ودی اوس دغه یو اخبار کې مونږ اخلو د مخکې 30 روپۍ او 70 روپۍ ده
دیوشمیر کندوزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندوز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښهوالی راغلی دی خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکی چې له 10 کلونو راهیسې په کندوز ښار کې ریکشا چلوي هغه وایي پخوا یې هره ورځ له 600 نیول تر 800 افغانۍ ګټلې خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه تیل هم قیمته دی سواری نشته دا کاروبار بیخي بند دی.
پخوا د دې ورځې څومره ګټلې؟
پخوا شپږ سوه 1500 همدغسې مې ګټل اوس نشته 2500 کېږي هغه هم تنګې تیل والا ته ورته.
30 کلن عبدالغفار په کندوز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي هغه وایي پخوا یې هر ورځ له 200 تر 300 افغانۍ ګټلې خو اوس 100 افغانۍ هم نشي ګټلی. عبداللطیف په کندوز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دی هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته د
څه. مخکې څنګه
مخکې کارونه خو یو مړې ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې او د ورځې به 300-500 به هم پیدا کولې. اوس هېڅ نشته. چوک باندې هم که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
کندوز کې مو د خلکو د ستونزو په اړه اوریدل چې ویلې کې چیرته کاروبار ښه نه شي او روزګار ښه نه شي دغلته به د بېوزلۍ او فقر لمن پراخه شي. د کونړ په مرکز اسداباد کې بیا د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا له څه باندې 1500 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته شوې. دغلته چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره ورته مرستې وکړي.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنیو غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچه مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنیو د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړی چې 13 ورځ او نن یوازې د کونړ په مرکز اسداباد کې پر 1500 اړو کورنیو مواد وویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل
فلحال مرکز کې 1500 کورنیو ته توزیع نه کیږي او نورو ولسوالیو کې هم د دې همکاري راکړل شوې ده. دوه بوجۍ وړه، یو بوجۍ دال او دغسې مالګه دا د ډبلیو سی لخوا د 1600 کورنیو لپاره مرکز په شمول په 9 ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دم کلي اوسیدونکی صلاح الدین
سره مخامخ دي، سره کوم حالات رااله ورسه بانکونه او مسلې او ماشونه د خلکو بنچوي دي، نو دغه کومکونه کې د ډیر جدي اقدام وکي.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزره بې وسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له 13 ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لاندې دي پرانستل شوي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
اوریدونکو په همدې راپورونو سره زموږ د دې ساعت پښتو خبری مجله هم پای ته ورسیدله. په کابل کې شپږ نیمې بجې شوې. په بل خبرونه کې مې همکار فرشتہ ندا نگاه تاسو میلمنه.